کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کیدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زواد مجبور خلیه درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړلپړې د خو نتر وځه.
قدر من اوردونکو سفر یا لخپل اصلي ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې دمه دود دی. څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورني چاپېریال له مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خوږه غېږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سر درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزوپال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم، خواره د مور څه چې سفر ته دی لیږنه. تر میلاد 3000 کاله پخوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتینا اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا زه کله مسافر شوم بېرته چې تر راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، وروسته ټکونه به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرا دلته خرې تورو خولندش په خوب کې وخت چې راجب سمه چټي عمر دار کمپالا سره پرته په بل وطن کې مسافرې کومه نه خراوه او نه دي ماشقه و هیڅ هم نه. دلته دې ګلان لاو نه کوفر دي خلکو سره مزدوري کوله، دې خپل مور دې ډوډۍ دې دسترخوان په ارمان دو. دې ورکی کاسې مسافرې ناقص ونده.
دا چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له منځل سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سر بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه او ډېرې تاریخي ابداتو سره او ډېر تاریخی آثار سره الته بلد ولم لنګ دی می ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه چول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې وروسته آیت الکرسی دریز لوایو، خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور تنه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و فرزند اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شاګرد سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي او کور ځان و فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد وو، هېڅ متنحل نه وو، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی، او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله. بعض وخت پلی سیاسری هم دزان سره بیوید.
خلک سفر کوي، وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږې او ترخې ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هند کو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هند کوش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غمه وخوري. چې سلام یې وګرځوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته، یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه دي تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله زفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني، نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کیږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي.
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکی سندری او یادونه دی پرون کوی دی حرکت پا جبوایی چی سکون مرگ دی چوک چی دی جوند آرزو پا زلکی لری یون کوی
مسافرش ندفارا
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږی خاطرې ولرئ ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې. غم زهیر انسان خجل تر هر است.